السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د مې پر درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ پر نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نی ویلي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 12,500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی دی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیون پاونډ نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غوښتنې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دی لا هم سترګې په لاره دی چې غوښتنه به یې ومنل شي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مې درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
مواد فقه د از دست داده
زه بيدندې شوم، مخ کې خبريال ووم او ډیر ښه کار مې وخوست جامي ګندم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور پر وړاندې خبرګون خودلای چې وای افغانستان د انجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د خزینه خونکو له کمښت سره مخ دی.
لري پراته ولایتونه هلته به د پوهنې وزارت پالیسي ته د سیاغ استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی انجونو ته درس ورکولی سي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي، خو خلک د راتلونکي امنیت ضمانت غواړي.
تورزه د اختر په خیر او خوشحالي سره تیر شوه. 14 وژنې راپورونه پکې نو تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي وس.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمنی مای کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صابی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. نن د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وی په افغانستان کې ژورنالیزم تر ګواخلاند دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 6400 زیات خبریالان وزګر شوی دی. په همدې حال کې افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن سهشنبه په خپل رسمي ټویټر کې یو معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له 13 اګست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 231 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکونکي یعنی ولسوي وهل دبه ولسوي بنديان سوي یا شکنجه سوي دي. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ شزینه خبريالانو او ویندویانو ته پیښ دی چې له تصویري رسنیو په ورکیدو دي. دغه سازمان نن چې د می دریمه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د ویلي د افغانستان رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص یا درجه بندي کې 14 نمرې شاته لوېدلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 165 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بی پولي خبريالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بی پولي خبريالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبريالان نیول سوي او ډیری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادي مخالف نه دي، په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي.
و موریدل چې نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید لاندې دی او افغانستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له 122 مقام نه 156 ځای ته رالوېدلی دی، چې دا یو لوی په شاتګ دی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې. دا موضوع وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې هم څېړو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دی مخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ورسره مخامخ دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري کنه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ځنه خوونکو خپل لوی خارونو کې ماشاله شمیره زیات تل، لکه مثال کابل، د هرات، بلخ ده او ځینې نور ولایتونه دي. پاته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نور سیمه. البته د پوهنې وزارت پالیسی ده د سیاغه استادان چې عمرونه یې لوړ وی او غوی انجونه ته درس ورکولای سي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکو ادارې یا سیګار ویلي دا نه د سرګندا چایا طالبان به په خوانځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخړل لپاره کافی امکانات او خزینه خونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړي او ویلي دي مخکله دي چې په خوانې حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړي او چې په خوانځیو کې د زده کړې کافی امکانات نشته او لکه لګه 50,000 نور خونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وای د خونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت لارې د ګمارنې بهیر پیل کړي، چې په دې لړ کې د په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د خونکو د 2000 کمبود بستون لپاره ل 15,000 کسانو آزموینه اخیستي، چې په دې شمیر کې 6,000 خزی وي. نو موړه د غشان د قراردادي خونکو د ګمارنې خبره هم کوي. خاغلی ریان وای د محل پټول افغانستان کې 2,200 خونکي موجود دي، چې له دې شمیر 8% خزی دي. دا په داسې حال کې ده چې همداوس لږ په ګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه خونکي په کور ناست او خوانځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنیدو سره لنګدې نه میاشتو راهیسی له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د خوانځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان و. هغه بحثونه چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه.
راپور کې مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې ویلي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره افغانستان نه دی مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ښځینه معلمانې نشته یا کمې دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل دا معلومه نه ده چې طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړو د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري کنه. سیګار دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د هغه مهال د پوهنې وزارت خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په څباندې اتنیمو میاشتو کې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړې وختونه سره جلا کړي دي او همدارځې له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. سیګار په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ای سی آی ډي له 2002 کال وروسته د روان کال د جنوري میاشتې تر 10 پورې په افغانستان کې د زده کړې له پروګرامونو سره د 1,280,000,000 مرسته کړې ده. نړیوالو د پخواني جمهوري نظام د ملاتړ په برخه کې خپله لویه لاسته راوړنه دا بلله چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې په میلیونونو ماشومان په تیره بیا نجونو زده کړې کړې دي. نن د اختر دریم ورځ ده. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په څیر د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیره شوه. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې تر وسې پورې هڅه کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت وسیدونکو لیکوال نقیب الله مومند وای د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
د اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کوم پیښې نه تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه اماراتونه چې دوی وتوانی کې لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغه امنیت خوندي ساتلی وو همداسې دغه امنیت وسات.
د کابل ښار وسیدونکو مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
له طالبانو مو غوښتنه هم داده چې څوره زده اختر په خیر او خوشحالي سره تیر شوي. 14 د زغاب او د زی وژنې تختونه د شینو راپورونه پکې نو تمدا د چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
خلک داسې محل په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګیدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په ډیر خونړې تیر شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې لپاره تر څلور وشتمه پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو بریدونو بمباری او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 213 بیتن نور ټپین شوي وو. خو تر څلور وشتمې وروسته د روژې تر اخر پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ شوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې ولس امنیت او خوشي خوشحالي تروري هغه خلک یو شمیر نیول سوي دي او یو شمیر هم د موږ د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکی وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د افغانستان د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې او د طالب چارواکو ډاډ چې خلکو ته وایي د امنیت د ټینګښت برخه کې به تر وسی وسی پوری حدسی وکلی. سکل ده هیوات یو شمیر خلکو لمودو وروسته اختر لخپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښي یې هم نیمګړې وه.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږکال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه وو او زه نسم ته کولی چې هلته لاړ شم. ورته خو اوس او اته میاشتې کېږي چې دختر فضله چې امنیت ښه سوی ده او زه څو وارې کېږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلی ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږکال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سکال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر دریمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستلو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د روسیې پر تیلو د بندیزونو په ګډون ځینې نوي اقدامات اعلان کړي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو لاره په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 او 1 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې بریتانیا مخکې هم د میزایل او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسیون د یو لړ اقداماتو بسته پیشنهاد کړی چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماټانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپول د ښاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي له دغه ځایه د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي. له ماریوپول او نورو ښارونو د خلکو د ایستلو لپاره د خوندي دهلیزونو د پرانیستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه او نور مطالب خبريږي، خو اوس له اجمل انصره څور نور راپورونه واوري.
له خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورسته دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د ورستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار ور ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادي څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تیرو شلو کلونو کې درلوده. د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول، او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل غڅبو چې د طالبانو د واکمنۍ پاتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوري غوړولای وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبریالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبریال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بیلابیلو رسنیو سره کار کاوه. نوموړی وایي په وروستیو کې د دونوي په نوم له یو پاکستاني چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لوري ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته وی ویل چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یو خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصتونه مونږ چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریالی ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بیدندې شوم، مخکې خبریالوم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 500 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان خزی بیخی له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو.
طالبانو د خپل بیا ځلی واکمنی په پایل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې د تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان د شرعي حجاب مراعاتولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال متی الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یو منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې شي.
راه رسنیو او خبرنګاران بیشتر شوه میره.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو په کې غوښتل شوی وو کومېډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش پکې وینه دي خپروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خپرونې چې خزي رول پکې لري باید خپرې نشي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرانیز مواد فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بند کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډي پی آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسي سره په تضاد کې وي، ځکه یې بند کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو ترڅنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسول بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاری هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي وو. د طالبانو امنیتي مسولانو د دې دوه خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنونکی بللی او ویلي دي چې طالبانو د نوی قانون نقص کړای دی. د ټولنې سمو د مخ کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ځانګړي څانګې ته په یو لیک کې لیکلي وو چې په 2022 کال کې خبریالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګ شوې او د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ځورونه هم ډیره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت له لوري خبریالانو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د رسنیو مخکنی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم سمو د مخ کې له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو ویرول دی ودروي. دا دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا اميري هم څه موده مخکې خپلواکي رسنۍ د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې بللې وي او ټینګار کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقوقو د څار سازمان هم د رسنۍ په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی زی است که رسانه ها
د مطبوعاتو د ازادي ورځ په دې معنی ده چې رسنی په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما له بده مرغه په افغانستان کې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ستونزې ډیریږي. تملرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځتلو مخه ونیسي،
اقدام نمایان. و
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
لارې
د رسنیزو سرغړونو د کمیسون جوړول دي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدې کمیسون ته ورسي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه 96 خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي او 40 توی ادعا کړي وهل شوی دی. د طالبانو له بیا راتک سره دوه خبریالان نجمه صافی او علی رضا احمدی د کابل د هوایی میدان په چودنه کې وژل شول. دا د ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنې دو سره په 1409 خبریالانو کې 5928 خبریالانو خپل دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 528 فعال رسنیو 290 تړل شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
اوس هم ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین د ازادي رادیو کارکونکو ته د خوشي اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولې دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې. الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه چې موږ ته تلل شوي دي موږ چار چاپېره بند یو، یو سره څومره څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاکې وکړي چې د دې روزي او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري، موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روزي په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نظالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټولو دستان ته اختر مبارکي وایم.
موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساره موږ د دوی خوشحالي نه وه لیدلې. تر ډېره هغه نو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټول مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم دغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې د اسیمې سوي سلامت او حالات قایم شي. السلام علیکم.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې 4 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق د پروګرامونو خبريږي او د دوه تیر سره اوسې. خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د بخنه د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په افغانستان کې خبريالي د محاصره په حال کې بللې ده. د ادارې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال اورس پر ټوئیټر لیکلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. لبلې خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځ په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلي دي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست ویل په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. خغلی ویست بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې له خغلی کرزی سره د نجونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 12.5 زره ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر په ټوئیټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمدا چې د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکرين سره د 300 میلیونه پاوندو نوي پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکرين پارلمان ته د ویډیو کانفرنس لاره په یو وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنۍ بهرنۍ مشر وي چې پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتلې د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکرين د جګړې په دریمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام ولیږي. پاپ زیاته کړه چې دای له هم سترګې په لاره دی چې د دې غوښتنه به ومنل شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لیدل چې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پیل شي، ستاسو پام یو بل مطلب تر ګرځوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوری دولت له مهمو لاستراوړنو څخه بلل کېده. خو د دې نظام په پرزیدو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډیره بدلون راغلی. تاسو په کوم رسنیو کې څه ډول بدلونونه وینئ؟ او آیا د دې بدلونونو له کبله ستاسو په ژوند کې کوم لوی بدلون راغلی؟ په دې اړه موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات دلته تاسو ته وړاندې کوو. میرزا خان سحق لیکلی په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي او دې ته مجبوروي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلی زموږ پر رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خبرونه نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلی شکر دی پخوانی سریالونه بند شول، موسیقي هم تر ډیره حده بند شوه. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلی موږ اوس یوازې نړیوالې رادیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلی اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغو کې هیڅ فرق نشته، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبی پښتونخوا له زیارت سیمې نه لیکلي د ګل پشان ځلان ستوري مو د وطن نظرانه شول په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادی حق غوښتل لوی جرم وګرځید چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي زموږ غږ به څوک اوچتوي د خبریال د غږ غلي کول او د خپل خوکې پروپاګاند رسنۍ سخت اغازمنه کړي اغیزمنی کړي وبخی او بلخوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته وده ورکول کیږي او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا او د دښمنۍ د ماتې په سترګه ګوري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیاو وهي ما مهي ښځم وهي ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینی نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي
ظلم په داسې اندازې کې چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لږ موضوع دي زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ته غیرت سره باید د دې یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه سمرو سار سو واشه ته بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خلاص غمي اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بیکاره شوي دي معاش یا هم کوم بل عاید نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا راسي واخ بس ماشومان مې خزم مې ډیره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیاو وهي ما مه خزم مې چې ډېر پورته په کار سي بیا مه ډېر ځاله کا سابې سخراپې بیا مه نو و ما سره نه پیسې ده تاسو مانه کته و یا غوړی رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي
وای د بیرون غام به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي کناري نه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو په کیس پوری وای ماشمان وه او دبوي نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي اوسېدلای د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د پخا په چیر ګټ نشي کولای قصدی په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي هغه وایي په دې خپويږي چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندای نه دي.
طبیعن په اصحاب خو بوج راولی او دغه سی بی پیسګیم دا نو طبیعن په اجتماع کې سړی فکر چرت خرابېږي طبیعن کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي اس فکر چرت دا کوي چې قوانی سوم یا قرضدار سوم دی پرزه پروشو یا مثلا د ټنګ تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغه سی خشونت ته مخه کوي هر انسان لمان نیول تر نور پورې کنه نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په منګه باندې خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړی نه اشتباه کیږي لاس جکسو نه بالکل ولې نه دا اعصاب نو خامخا خرابه دي دغه سی اوقات تلخی ده په کور کې هم وایي سی کار نسته ده بار نسته ده دغه سی په ټپه ولاړ ده یو روپۍ کور ته نه راوړي تازه له کور نه پیسې وړي
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپل ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې پاید کې اویا فیصده کمښت راغلی دی د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت راغلم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرسی ظلم پدې سي اندازي کیږي ستاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لر موزه دي زبې عدالت دا وایم سي انسان د سید غریبی ته غیرت سره باید د دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زسمرو سار سو واشه د بی فائدې ده سید کومور د کوخور د اتک گاونډیان دی پردي خلک نه دا دو مخ ته ملاوی گیغان سره د خبره کی طرفه ډېر نورمال په خوشحالي زکه هغه انسان وړي په بل لک وضعیت کې نو کته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشاله سي خو دینه او سره ټول سره دي داول نه تر اوسه پوری په دې وضعیت کې په تیر وضعیت کې ډيري خزینه دي سي مونږ بوته او شاباسم باید ورکو وظیفه خود لاس ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالي د کور چارې ور بسر نو باید یو شاباسه ورکړل شي نو په دې خاطر زه ټول څخه د شخصي یو پیغام دسي خو سره دې نه کړپتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په سیره ویل شي وطن نه دا به جوړیږي ورسته ان شاء الله ټول خلک وظیفه دي خو دي ما وزیر ټول سروې کړی درس می چې کړی د ټول د نای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ و دا غو سره وطن نه جوړیږي ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند
دا وځي نارینه نه دي چې بیکار شوی دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سره وي ډیر خزو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کوي خو وسه پر مخ تړلې دي آیا دوی هم د ځینو نارینه او پچیر د خپل ستونزو غوسه تر نورو وباسي درې دیش کلنې ماری چې په خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده نوموړي وایي چې میړې آیس کریم خرڅاوه دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیری دواړه کور ته عاید نشي راوړی خو بیا هم یو بل نه ملامتوي خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي
میړې میرا سرخه ده څنګه راته وایي نسم را تنه شکر ده تر سبي خير اسا جنگ نه دکړي او بل مغه د غريبي ده غريبي سي بي وسيم د سدا سکريمان ګرځي او شيم نه کوي نور کار او سکريمانم نسته ده وا خلاص اوس یې ذکرار کال کې ناس چای ډوډۍ نور چی شي کله چای سي کله ډوډۍ سي دغه سره کو نور چی شي نه ول
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
وستا غو کله یو کله نه خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اصحاب ډیر بیرون خرابي چې کور تر راسي به تاته پقار کیږي
کار کیږي سو هغه ستړی خود په کار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای سي پقار سي
ها کنځاره تا نه کوي نو سوال کراته ویل سر ته وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړه یې تیری ځان باندې سنه وایې
نیستی و غریبی
و ما خپل غریبی زړی نور سنه وایې
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده نو موړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزل لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده کور کې نارینه ډیر وسیږي او بدخلقی کوي دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکي او داس برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو خزو سره وکوي او د الله امانت دی خزه په کورونه کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مه ضایع کوئ. نو له دې وجه نه لازم د په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که ښځینه وکړي هغه د الله په نظ باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د دوه برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دوه نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلې. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي. ل خپل تجربه راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیايي؟
خامہ خود هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان جواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نشي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغه سمراسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیر مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسی او بشری حقوقونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله لرم چې ټول برو غو جوړ او خوشاله یاست. قدر من اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسی پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد زاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پایل کې که د اعتراض حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې، په یو هیواد کې، د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دی، هغه حقوق نه پرځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي، نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي، او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي، د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوی؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوقو نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسمه ماده پیشبینی کړه، چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسمه ماده په موادو کې د تراسا کوټه کله او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ، او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ. او د کانفرنس دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله، چې د نوموړې حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل، او په 20مه پیړۍ کې د اعتراض حق په بېساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې، په ملي قوانینو کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینه شوي دي، چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړ د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په 9 ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینه شوي دي، چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي، د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د 9 ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې، بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده، مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
کچیر ته مونږ زیر شو، چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د دبو د حقوق تامین د دبو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د دبو حقوق تامین کیږي، نو هیڅ کله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوښو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاس ته راس پوری کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخوي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض ترسره کوي، هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق ترسره نه شي، د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان کې په بله ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق ترسره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثر وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې په ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولئ؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانین د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لکابله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض بل عامل چې دی د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بې خبري ده، چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانونیت په اړه بې خبري لري، بې خبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانونیت په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولي ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي، د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک معنی ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نشي خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زی صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مو ډالې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بزرګ حاضری کو تاسو ټول په احلاس پرو الله مو ملش.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې باخا درڅ ختلم درته شم درته می دیر و جړل و مې باخا غږ دې نشم در تمی دیر و جڑل و میں بخا چپے دل مادر تو